دیگه احمد تکل با شما هست و من امید مرزبان ساعت 9 با یک مجله دیگر برمیگردم.
مرزبان
سلام
صاحب،
علیکم.
ستړی مشه. سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د هرې اونۍ په شان د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنا کې لوتلی لیکوال عبدالنافع همت سره د طنز پر څرنګوالي بحث لرو.
طنز چې سړی خندي، داسې کومېډي هم سړی خندي، ټوکې هم خندي، حزل هم خندي، هجوه هم خندي. یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده.
دا خبرې اترې به د ازادۍ راډیوي مجلې په 19 پروګرام کې واورئ. خو له ازادۍ مجلې په 19 پروګرام کې واورئ. خو له ازادۍ مجلې مخکې په خبری برخه کې به واورئ چې د چین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره په پوځي برخه کې همکاري پراخه کړي. د هر څه وروسته راځي لومړی قسیم سولامل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. روسیه د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. تمه کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له چارواکو سره وګوري. او د عراق په ختیځ کې په یوه ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د هغو وسلو او مهماتو یادونه کړې چې افغانستان ته یې په دې وروستیو کې سپارلې او زیاتوي چې دا هیواد به د تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روسیې په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې مسلکي پرسونل وروزي. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوځي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقاتو پر چوکاټ خبرې کړې دي. ارګ د زمیر کابلوف له خولې وایي چې روسیې په سیمه کې د داعش حضور ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسي چارواکي د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت مبارزه د ستاینې وړ بولي. د ارګ څخه د خبرې سوې خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د امنیتي همکارۍ د توافقنامې د چوکاټ د نهایي کولو په هکله دي له روسي لوري سره ژر تر ژره اقدام وکړي. تاکل سوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشقاباد ته رسېدلی دی. تاکل سوی دی چې نوموړی به نن د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یایلم بیردیوف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنۍ چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د منځنۍ آسیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل سوی ډبول سوی دی. قطب الدین کوهی چې په ژواک خبري اژانس لپاره کار کوي ازادي له دوتو ویل د یوې خبرې پیښې د پوښښ لپاره د فاریاب د والي دفتر ته تللی و او دی وایي د پروګرام د ځنډېدو له کبله غوښتل بیرته خپل دفتر ته ستون سي چې په لاره کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ووهل سو.
از دفتر ولایت برآمدم راه را انسداد کرده بودن بر ما اجازه عبور
دی وایي لارې تړلې وې او ماته د تیرېدو اجازه نه راکول. ما ترې وپوښتله زه خو خبریال یم او خپل دفتر ته روان یم. هغوی ویل هر څوک چې وي موږ اجازه نه ورکوو. ما ورته وویل چې زه جنگ نه غواړم. همدا خبره مې چې وکړه یو تن پر ما د ټوپک په میل برید وکړ. نورې هم راغلل. درې کسانو په منځ کې سار کړم. تیرې ووهلم. تاسو خپله ګورئ چې ټپي کړی یم. د فاریاب د ملي امنیت ریاست وایي هغه کسان چې د پژواک خبري اژانس خبریال سره ناوړه چلند کړی نیول سوي او د محل په توقیف کې دي. په فاریاب کې خبریالان وایي د دوی له همکار سره په شوي چلند خپه او اندېښمن دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن مدال پرون د ځنګړو سمندري ځواکونو هغه سرتیر ته ورکړ چې په افغانستان کې د یو امریکایي یرغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی و. 16 کلن ادوارد بیرز د سمندري سیل په نوم د پټو عملیاتو د ځنګړې قطعې 6 سرتیری دی چې د ویاړنې مدال ترلاسه کوي. نوموړی د 2012 کال په ډسمبر میاشت کې د دلیپ جوزف په نوم د امریکایي ډاکټر د ژغورنې په عملیاتو کې برخه درلوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته سوی و. په دې عملیاتو کې د سیل یو غړی ولګېد او بیرز د جوزف مخې ته ودرېدی څو د یوه طالب جنګیالي له ډزو یې وژغوري، خو په عین حال کې پر هغه طالب ډزې وکړې او ویې واژه. د عراق په ختیځ کې په یو ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. پېښه د دیاله په ولایت کې د جنازې په مراسم کې سوي چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل سوو کسانو کې د شیعه ملیشو څو قمندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي پوځیان باید د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي څو وکولی سي له داعش ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. اشتن کارتر پرون په پنټاګون کې وویل له عراق سره په یو وخت په سوریه کې هم د داعش ته وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي.
د
داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په موخه د ستراتیژۍ او عزم ځواک له موږ سره دی، نه د اسلامي دولت له ډلې سره. زموږ شریکانو په عراق کې د رمادي ښار بیرته ونیوه او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په عین حال کې موږ په سوریه کې هم د داعش له منځه وړلو لپاره په مبارزې کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي دي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه وویل په عراق کې عملیات د صدر اعظم حیدر الابادي تر مشرتابه لاندې تر سره کیږي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د سرغړاویو په اړه جدي اندېښنه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر چې دا محل د دې سازمان دورهیي رئیس دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او مسکو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. نوموړی همدارنګه وویل روسیا او اوکراین باید د منسک د سولې هوکړه لیک چې یو کال مخکې لاسلیک سوی په سمه توګه عملي کړي. د شتاین مایر په وینا د اوکراین د کړکیچ د هواري یواځنۍ لار د همدې هوکړه لیک عملي کول دي. تمه کېږي چې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ د میاشتې په درېیمه ورځ خپلو کې په پاریس کې وګوري او د اوکراین په ختیځ کې به په پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړي. په اوکراین کې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په پیل سوي کړکیچ کې تر اوسه تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زمږ غاغله آزادې رادیو او ریل کڅنګ چې قدرمن اوریدونکو مخکې یادونه وشو د خبرونې په زیاته برخه کې د آزادې رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو په خبرونه کې به پر کلتوري او ادبي مسایلو خبرې اترې او جالب بحثونه ووري. خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. د چین لوی درستیز ژمنه کړي چې هیواد به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري پراخه کړي. جنرال فان فین هوی وایي چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 480 میلیونه ین چې 3 میلیون ډالر کېږي مرسته کوي. د چین د پوځي مقام پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او نورو جګپورو چارواکو سره وکتل. د دې لیدنو کتنو تفصیل اجمل اند په یو راپور کې اوروي.
چین وایي په پوځي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درستیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونې کړي. فان فین هوی ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه ین مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونه ډالرو معادل دی. د چین لوی درسیس په کابل کې افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. لا ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستی زویل ل ترهګری سره مبارزه باید د افغانستان تاجکستان پاکستان او چین ترمنس د یو شریک چوکاټ لمخې مخ کې وړل شي او څلور وړه هیوادونه باید خپل کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلور هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر چین او افغانستان سربیره د پاکستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. یو شمیر سیاسي څېړونکي په افغانستان کې د چین رول مهم بولي. د امریکا په دفاعي پانتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین لاتړ له دوه اړخو د افغانستان لپاره مهم دی.
چین میتونه که از طرف
خغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولای شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنی د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارولی شي. له بل اړخه چین کولای شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولای شي په مخ کې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمينه برابره شي. سره له دې چې تمه و د افغان ولسمشر او د چین د لوی درستی ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبرې وشي چې په همدې ونی کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي، خو له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. افغان ولسمشر د دوشنبه په مخام له چینایي هڅ سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه واسي د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم دارنګه د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرح موثره وبلل او ټینګار وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه او واضح میکانیزم لمخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ مجلې 19 پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت سروان ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانې لیکلي چې په روان 2014 میلادي کال کې به د افغانستان د زعفرانو حاصل 4 ټنو ته ورسیږي. د رسپانې لمخې افغان چارواکي وایي چې کاروانګر به 4000 کیلو ګرامه زعفران تولید کړي او د کوکنارو ځای به پرې ونیسي. دوی هیله لري زعفران چې اوس یې کښت په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی په ټول هیواد کې دود شي. چارواکي وایي چې دوی د زعفرانو د حاصل زیاتېدو اټکل د تیر کال تولید ته په پام کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د متخصصانو په قول وایي چې د زعفرانو د تولید زیاتېده به نه یوازې افغان کاروانګر و هڅوي چې د کوکنارو له کرلو لاس واخلي، بلکې له افغانستان سره به هم مرسته وکوي چې په ځان د بسیا کې ډالر ته نږدې شي. دغه راز به د افغانستان صادرات ډېر کړي. د بریتانیا ابزرور رسپانی بیا د ترکیه او یونان ترمنځ د اوبو په خطرناکو لارو اروپا ته د افغانانو د مهاجرت په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانی د فیروز مظفری کې څه خبره کړې چې له کابل ترکیه ته ځي او هر ورځ د ټلیفون له لارې خپل رور فرید ته د لارې د خیریت حال ورکوي. تر هغه شیبي پورې چې مظفری په یو کوچنۍ بیړۍ کې سپریږي او له ترکیې د یونان په لوري خوځیږي، ورور یې د انتظار او ډار شیبې شمیري، خو دوستان ورته وایي چې ممکن د مظفری د ټلیفون چارج خلاص شوی وي. بلاخره سرګندیږي چې د مظفری بیړۍ په اوبو کې ډوبیږي، د کورنۍ یو لس نور غړي هم په اوبو کې ډوب شي. او انډیپندنت رسپانې د یوې ښځې له لورې د طالبانو د یو قمندان د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. رسپانه د افغان پولیس چارواکو او د والي د بیان په قول وایي چې دا پیښه د تخار ولایت په خواجه بهودین کې شوې ده. دوی ویلي چې طالب قمندان غوښتل چې یو کورتنه نه وسی، خو څرنګه چې په خپل سر د چا کورته د نارینه و ننوتل د افغاني دود خلاف عمل دی. ښځې قمندان وبشت او وی واشه. رسپانې د قمندان نوم نه دی څرګند کړی. او نیبیا ټایمز رسپانې بیا د هلمند په اړه لیکنه خپره کړې ده. رسپانې د هلمند د وضعیت د څېړلو ترڅنګ د عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو همغږي په غاړه لري. قهرمان وایي چې په هلمند کې د نتیجې ته رسیدلې چې سوله د جګړې له لارې نشي راتلی. قهرمان وایي هیله لري چې په هلمند کې به بدلون راوړي. د ګوبل د هلي یو علاقې د پښتو شعر دی چې غوټه پسې وهې په لاس بدر شي، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته.
د ازادۍ رادیوي مجله عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت، هم د ښوونځیو کمښت، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکسیر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خپرېږي.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په درېیمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګې خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفی د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوې مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسی ښاغلی مشال خان چې دغې غونډې ته له پښتون خوا څخه راغلی و، د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلی امتیاز صاحبزاده ته یې د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی 141 نظمونه ښاغلی امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان، فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په توګه اعلان کړه. ورسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی. لنیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومان ته په خپل مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون درې څلوېښتمې مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنۍ ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سوریا یوسفزی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ دی او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې استل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د استلو په معنا دی. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو لپاره له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغي په 13مه نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر رسولو کې هلې ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپل خبرو کې پراتلونکي کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر زینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کیدای شي. یاد دی وی چې پښتو ژبه د هغو 14 ژبو په ډله کې شامل ده چې په دې ورستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتی شوې دي. د ګوګل له ورستیو زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوی کارونه کافی نه بولی. دوی وايي په تیرو څو کلونو کې خوري وري اڅ شوې دي، خدا چې منسجم او محسوس نه وي. په دې ورستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړي، یو شمېر آثار یې ژباړلي او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری راپورت لري.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه. باز یک دفعه مورچه آمد پای مو شکارچی.
د کوتر یا میگی که صد ماشومان و په ادبیاتو که مشهور ده او افغان ماشومان په ډیر مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په هکله وویل،
د پښتو ژبې په تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 15 کتابونه په تېرې یو میاشت کې زموږ چاپ شول. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونکو ادامه ورکوو. اوس مهال موږ پر یوه دایرت المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 15,000 جلده دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړۍ خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ موسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی آزادی رادیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثار لومړۍ، دوهم او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعات و فرهنگ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړي کړي. اطلاعات و فرهنګ وزارت ژمن دي.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالمې ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادي راډیو ته وویل،
یعنی وقتی که برق نمی باشه د زیر صندلی که میشینیم بازگام قصه افسانه
دی وویل، کله چې برېښنا نه وي د صندلی لاندې چې کینو ماشومانو ته ځینې کیسې وایو، لکه بوزکې چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داسې نورې، ځکه چې له سیریالونو څه نه ترلاسه کوي. سربیره پر دې ځینې نور بنسټونه هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره هڅې کوي. له دې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې یې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دواخان میناپال آزادي راډیو ته وویل،
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د دوی د شعرونو سره او د دوی له کیسو څخه استفاده کیږي. ماشومان راځي او د دوی والدین ماشومان هلته راوړي او لنې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهره په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
کتاب که رسمکا داشته باشه، خوشمه صحیح واضح واضح نمشته باشه، رنگ و ویزی باشه.
دو بویل هاگ کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیده او پتیره هاگ چه خرنگونه ولری او واضح واضح لیکل شوی بی. د کیسو کتابونه مو خوخیږي او رسم ولري،
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین رهوای چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیر لږ پاملرنه کیږي او په کار د چ حکومت د دغه فرهنګ ژوندۍ ساتلو ته جدي هڅه وکړي. د افغانستان خلک وای چې لومړی سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وای د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
له 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 28 د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سږني پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې، افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
حکمل صاحب، د کب دویمه یا د فبروری میاشتې 21مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه، یعنی په دې اړه خبرې کېدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغان ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولس کلونو راهیسې، په تیره بیا له تیرو اتو کلونو راهیسې په هغه ډول سره چې اړتیا ده ورته کې، په هغه ډول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري، خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي، خصوصا په پښتو او دري ژبه، او د رسمن مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معارف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وسوي. دا په دې تیرو اتو کلونو کې وسول، او اوس هم موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم ښوونځي کې د یوې خاصې ژبې ویونکي ډېر دي، هغوی ته په همغه ژبه موږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډېر دي، په ټولو ښوونځیو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزي ولایتونو کې چې هلته دري ژبې ډېر دي، هلته موږ په دري ژبه باندې تدریس کوو. او د دې تر څنګ د درېمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي، هغوی د تدریس زمینه موږ برابره کړې. لږ تر لږه د اتو ژبو لپاره موږ له اوله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توزیع کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي. او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړې، لدنه مخکې مې د یو سیډ لیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات ترې نه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یو ورځ کې نسو بدلولی، یا په یوې لسیزه کې نسو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده، خصوصا د پښتنو لپاره، هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنۍ دي، هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په ولسو ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده، او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبه لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده هواره. په تېره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کېږي، او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوې. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده، که مکاتبو دولتي، که مکتبونو دولتي، که تدریسو، که کتابونو، هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو. او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر کوي چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغه ژبه زده کړي وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته، خصوصا د کابل معرف ریاست ته، هدایت ورکړی رسمن چې په کوم ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډېر دي، هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي، هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و، اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت سوي دي، اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیاي، هغه په دري ژبه ډېر خوشاله دي چې تدریس وکي. یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي،
ځکه
عادت شوي دي. لسګونو کلونو راهیسې دوی په هغه ژبه باندې تدریس کړی. حتی زده کوونکي چې ورته وایي چې یا پلرونه درته وایي چې په بیل ټولګي کې کېنوي د پښتو، خپله نه دي خوشاله چې هلته ولاړ سي. بنان موږ باید دغو ټولو ملحوظاتو ته پاملرنه وکړو، د زده کوونکي خپلې خوښې ته، د کورنۍ خوښې ته، د تدریس مؤثریت ته، او دې ته چې څومره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زده کوونکو لپاره هم پښتو درسي زمینه برابره کړي، کیفیت له نظره نه سو غورځوئ چې هلته هیڅ معلم نه وي، او تا یو څلوېښت کسان جدا کېنولي او ورته وایي چې دا خو پښتانه دي او موږ ور پښتو صنف ورته جوړ کړی ده. بینان هم استاد ورته موجود وي، هم کتاب ورته موجود وي. دې ته کرا کرا موږ روان یو، خو په داسې یو سلسله به مخته ځو چې پکې کیفیت له لاسه ونه لویږي. په داسې یو سلسله به موږ مخته ځو چې پکې د ماشوم او زده کوونکي حق تر پښو لاندې نه سي.
حقمل صاحب، د یو مثال په توګه وایم، تاسې هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو څه ما دوهمه پوښتنه هم پکې ځواب شوې ده، خو بیا هم فرزن د کارتیناو په سیمه کې په کابل کې د پژواک لیسې نه هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي، هغه د محمد صدیق پسرلي لیسې ته ولېږل شول هغې ښوونځي نه. اوس یعنی هغه ته چې زه غږېدلی یم، همدغه مسله شته ده، نو کېدای شي په نورو کې به هم دغه وي. دغه د استادانو فرزن دوی ته د استادانو رسول به
چلنج دی. ګورئ، ټولګی به ورته اضافه کوي، ښوونکی به ورته اضافه کوي. خو احمد شاه بابا مینه کې یا هم سید نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یې یادونه وکړله، هلته دا ستونزه حل کېدلی سي. مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستدي استاد صدیق پسرلی یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره، یا استادان هم سره ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو. بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې پنځلسو نه ډېر کسان، له شلو نه ډېر کسان تاسو داسې برابرېږئ چې په یوه مشخصه ژبه تدریس غواړئ، تاسو عریضه کولی سئ ادارې ته، او اداره مکلفه ده چې تاسو ته یو ټولګی برابر کړي، یو استاد درته برابر کړي، او یا هم په هغې ژبه د تدریس امکانات درکړي. زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم، ما په کافي اندازه فیصدي د ژبو په پام کې نیولې او کتابونه مې تیار کړي دي. هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي، موږ ورته برابرو او دا حق ورته ورکوو.
تاسو مخکې ویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره، او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله به لرله چې موږ په مورنۍ ژبه موږ ته د زده کړې زمینه نه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبې درس ده. د اساسي قانون هدایت دا ده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشهیي ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشهیي ژبه کړو.
اما
زکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو ترڅنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو د ریزدانه کې لیکل او لوستل د زده نه کې، او راځي چې باید په پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمينه برابره کړي، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو د ری چې دغه ټول افغانستان لپاره دي، او د دې دوړو ویونکو ته موږ امکانات برابر کړي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
ښه، د مشکلاتو د حل لپاره خو یوه ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتو نه، موږ ډېر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي، کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیوالو سناهیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودای، تاسو ان شاء الله وکاله روسي اصلور پنځه کال روسه کو ګوري، شاید ډیر روشتو کې لدن ډیر خسي. او ته لدی ورها خو از ما په خپل نظر دا چې د درې ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډیره ضرور ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نکول، نړیوالو ژبو سره یو نتړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نکو، او له نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونکو، زموږ دا کاروان هدف ته پیغړول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاته تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې چې څېړنې کولې، هر کلی ته بچلاړ لمې غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پریک دی، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم مکتره زکی. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویت ترڅنګ د مورنۍ ژبه د تقویت ترڅنګ خاده ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډیر ارزښت ورکو،
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کینز د کوي بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کینز د کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس نه لري، کینز د کوي په محدود تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرارن د کلونو
ماشومان لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوی دي، سیړنی ور باندې سوی، کاپی سوی دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوی، زوړ کتاب کې خدل سوی، او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوی دي. په دغه ډول سره په مخ روان یو.
ډیره مننه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وحید الله اکثر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکثر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له ښاغلی اکثر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه خپرېږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځمه تر کار لاندې.
اکثر صاحب، تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرې. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دي او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرې؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرې، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشئ په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته، باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب، په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه، فرضاً نثر لیکل، هغه به څونه اهمیت ولري؟ فرضاً زه کیم که وغواړم چې د نثر په حصه کې معلومات ترلاسه کړم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه وي نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله وي او مقالې فرضاً اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروري دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا 2.5 صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده، چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نسوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حصه کې هېڅ نه دي شوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای، ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو خو هغه خبرې دي کنه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کیږي دا مې لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
په هر حال، تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي. د دې نه مطلب څه وي؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خبرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اډوکو په حصه کې تاسو که چا ته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي. مثلا که د اډوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډې خوږیږي نو څنګه به په خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوي د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره د پورې خپله درملنه په خپله کوي؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار د ټابلیټونو نه استفاده وکړئ مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې کچرته د فشار د ټابلیټونو نه د استفاده وکړي، هغه مشکل به بیا ډیر جدي ممکن ده د مرګ پایسي. داسې مشکلات به څنګه تاسو داسې شیان په نظر کې ساتئ یا کنه ساتئ؟ او دا معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي؟ فرزن ځینې معلومات خو نه کیږي فرزن، ته خو ډیره یوه لویه دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو، داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه ټابلیټ وخورئ، یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست مثلا د زړه حمله، چې څنګه کولی شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چېګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم، دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي، له ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیگریت های الکترونیکی به ترک سیگریت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له براین تریسی سره مرکه هم پکې لرو. نو دغه سی موضوعات موږ پکې خبرو،
یعنی تر ډیره د پوره هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په غو باندې پوسی. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه خیستئ، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د غو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي، او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ور باندې پوه شي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلی ده، معلومات په پښتو کې، په دری کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دی او هر سړی پیدا کولی شي. تاسو چې مقالې خپروئ د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو راخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرزن دا ببل جینۍ خپرې شوي؟ یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې هم ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي. تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزن د مستو په حیثه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې شوي دي، دا تاسو څنګه معلومولی سئ چې فرزن د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپاره کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خپاره شوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خپاره کړم، او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید، حتی اوس هر څوک فیسبوک لري، حتی د خپل فیسبوک کې دې باید نوې نشر کړي دغسې لیکنه وي. هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته، نو بیا هغه موږ نه خپرو. تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي.
مجله مو محدوده تر ته هم د کابل پورې ده که ولایتو ته مست؟
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو. په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو، د نورو خلکو ته نه ورکوو، ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي، هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي، په ښار کې نه لولي. په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلی دي، هغوی که چېرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم راخلي هغه لولي. نو موږ مجله یو پروګرام ورته برابر کړی دی، مجله وردګو ته، جلال آباد ته، پروان ته، غزنی ته، او په دې بله ګڼه کې انشاء الله هلمند ته مو هم په نظر کې دي، هلمند ته یې هم لیکو. وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ، د دې مصارف خپله پوره کوي، نور کسان مرسته درسره کوي؟
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی، دوا وارداتی شرکت دی، هغه ورکوي. موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي.
کورو مدام ډیره مننه،
ژوندی اوسئ. خیر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
پر اکوال میخیل دازل د ځوان مرک شاعر دانیال تریری یو نظم چې دغه د اردو لوی وګدی منظومه خدا میرے نظم کیو پړیگا څخه خستل شوې ده، پښتو ته منظوم راجباړه لای او د کلمه کړای دی. پام مور تر اړوم
د وحشت کرونده ځکه د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، ځکه د خپلو خزانو په سبب نه د خوندي، انسان ته هم د خپل خوبونه بلا، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دی نه دی، ځکه که دا سوای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلی ضرور، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، په تجوریو کې به پټ پراته وای، مګر خوبونه خو په خپله، مګر خوبونه خو په خپله، د لیمو تر دریڅو د باندې په لارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کېږي قربت، په زور زنا یې لوټل کېږي عزت، سرخوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، سرخوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړېږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته د وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کېږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټېږي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډېره سره غواړي، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی، تلوسه اوج ته ده ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کېږي لومړی.
په تېره ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی وو. د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي. د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب، ستړی مسي. په تېر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي او اغام د سمون په خاطر یاد پاره. همت څه تر اوسه مو څومره تنظیم لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د تنظیم دوه مجموعه چاپ شوې دي، سیاسي یعنی کې او د لغه مخ سپیشل مدارونه وګټله، او یو رساله ده د تنظیم تعریفاتو په نوم هم در اوسه نه چاپ شوې، او نورم د سیمه متفرقه تنظیم لرم چې په سایتونه کې برا سوجي کو په کتابي باندې تر اوسه پورې نه چاپ شوی.
تنظیم خو لیکل کی، خو کوم تعریفونه چې سوی دي او د دې ترڅنګ کوم تفکیک چې سوی ده؟ فرضاً ټوکله تنظیم بیلی، تاسو هم په تیر ځل د هجوی او د هزل په اساس کې خبرې وکړې او دوی مو بیل کړو له تنظیم. حال دا چې ما ډیر د ټوک لیدلې دي چې په تمامه معنا کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده. په یوه ټوکه کې په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې. له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بیلولی سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کومیډي سره یو خپل ویل لري چې هغه خپل ویل د خندا په برخه کې ده. لکه طنز چې سړی خندي، داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکه هم خندي، هزل هم خندي، هجو هم خندي. یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره، یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاق برخه ده. مثلا اول حجو ترازو حجو حجو عربی کلمات هسته چې په خوا تلزون ته حجو ویل. حجو معمولا د ستاین مقابل اړخ دی. یو شاعر یو لیکوال یو ادیب هغه وخت یا یو د دربار یو ټوکمار یا یو ظریف سړي چې بکله یو ډیر ظریفانه خبره وکړه پادشاه باغت یې نام ورکوي مستایبه. په خوا قصیدې رواجوي دربارونو ته په خلکو قصیدې لیکلې اشخاص ته به لیکلې د دوی فتوحات به استاد د پادشاهانو فتوحات به استایلې د دوی قوم نسب به استایې د دوی کړنې به استایلې د دوی سخا به استایلې. نو پادشاهانو به دوی ته ډیر مادي امتیازات ورکول خو هغه وخت هغه لیکوال شاعر ادیب هغه چې وسه په لاس وره نغله بس نو د اصل پر ځای به یو زهرجن ترخه جوړه وېسته نو بس هغه پادشاه ته به لګاسو یا مستقیم یا غیر مستقیم نو په بده ویلو په غندلو به شروع کړل. دغه په یو هنرمندانه ډول دی چې غندل سپکول رټل دا حجب وو چې د دې هدف معمولا شخصي عقده وو. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدل جلا نه مطالعه کېدل په افراد پورې تړلې وه. که څه هم ستونزې او مشکلات په حکومتداري کې به ستونزې وي مشکلات به خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه هر څه پر فرد راڅرخېدل هغه به پاچا او امپراتور به ملکه به ځکه نو ټول بریدونه حملې هم په افراد باندې کېدل. هغه وخت بل حزل دی. حزل هم عربي کلمه ده دا عربي ژبې څخه پښتو ته راغلی ده. موږ اوس په پښتو کې هم حجویه شاعر لرو هم حزلیه یا حزلیات که داسې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو. دا به یو مناسبه کلمه یو چټي او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري حجویه شاعري به لري حزلیه به لري خو چاپوي به نه. په دې باره کې یوازې خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی دی چې په خپله زمانه کې په قلم باندې خپل حجوی شری لیکلې ده. دا کار غنی خان کړی دی خو دا هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعرانی مثلا استاد نومیالی دی ډیر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډیر قوت لري د آثار دی حجویه آثار لري هم یې د نثر په شکل لري هم یې د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډیر ستر رول لري یوازې په ټولنه کې دا خبره هم نه ده. یعنی دا چې ډیر شاعران لرو چې د هیڅ چانه بیري نه
داره نه کیږي
او دا ډیر خبره نه ده. اما د دې شت څخه دفاع نشي کولای دا ادب کورنۍ ته نسب منسوبولای دا ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني په خپل غیر کې نه مني دا ادب د دایره څخه باسي ځکه نو دی په شرمې چې دا ډیر لیکوال کې زړه یې غواړي خوان بور کې د خپل ځینې تسکین د پاره چې خپل وخت اندي نور هم وخاندي. اما د ټولنې اخلاقي اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی ځکه چې ادبیات د ټولنې سره تړلي دي او اخلاق د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته ارباسي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی نو هغه څوک چې پر اخلاقي اړخونو باندې ډېر ټینګار کوي تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلې په اخلاقي مسله به جوړه یي ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حاصل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډول ویدره په پښتو کې د موډل ویدلې دي د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي.
خو دوه شکل خو دا و درېم فرق کوم ټوکا ده.
هو درېم شکل ټوکا ده. ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلط مشهور دی وایي دا طرز نه دی دا ټوکا وز ما په نظر دا یو اشتباه ده. د ټوکا د محتوا په ډول باندې پیژني دا چې ټوکا محتوا نه ده. ټوکا قالب دی فورم دی. ټوکا تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. کله چې و ټوکا ډیر وردم یي اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بيخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته په دې کې هم حاضر وسته په دې کې په ټول باندې پراتر زونه هم ست چې ما مخکې دا ونه دا ټوکی موږ لرو چې هغه د تانس په ټول باندې پرادی.
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري هغه مساله لري ځینې د حزل لري هغه چې د تانس په ټول پرې د یو مثال کده سي مکتوب وایست
د بعد هم تر دې د شونې ورزنې په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي یا په سیستم باندې سوي دي یا په معلم او مربي او په شونې کې باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت یې سي قوي وو هغو د یو بې کفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس شوې ده. هغه معلم چې خپل صنف نه سي کنټرولولی په هر لحاظ چې نه سي کنټرولولی خو بالاخره دی ملامت بلل کېږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي، د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې چې وایي د معرف وزارت د خوا تفتیش آیات للی وي مکتب ته، نو د دې دپاره چې ښه نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې کښته شوي دي، د مکتب غولي ته چې ورغلي دي مستقیماً یو صنف ته تللي دي، د سیم په دروازه کې درېدلي دي، په سیم کې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلې کې جان بخار ده، چیغې او خنداوې او نارې دي. نو چندان څوک نه مامیږي، څوک په کړکۍ کې ناست وي، څوک په چت پورې راځړېږي، څوک یې د بل په اوږو کې سپاره دي، خو خبره نه اورېده کېږي. نو د تفتیش د هیئت مشر دا و صنف ته ننوتې، ډېر په قهر هم دی او دا صنف د لویانو صنف دی چې وې کتلې په دې کې چې د ټولو غټ هلکو چې په نظر باندې غټ ورې دي چې ورمړه کړ درغوږې ونیوي، نو هغه ته وایي چې ته غټ هلک یې، دا نور قدر تا کوچني دي واړه دي، ته ولې شوخې کې سم ودرېږه، خو صنف ټوله چپ شو. نو وروسته دغه حیات نصیحت شروع کړي چې تاسو دلته د درس لپاره ځئ، بد کار یې دا مو څال جوړ کړی و. په اخره کې پوښتنه وکړل چې معلم چیرې دی، نو شاګرد ته وویل ورسره دا تا چې درغوږ نیول دي دغه زموږ معلم دی. یعنی په دې معنا چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخي په جانډوخره کې معلم ورسره شریک دي، شاګردان سره دی په ګډه جانډوخره جوړه کړې ده. دلته ګورو چې شی هغه په داستاني ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم، سسپنس، تلوسه ده. یعنی سړی دې ته منتظر کې چې اوس نو معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي، دې ته د چانه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی هغه په خپل معلم دی په دې صنف کې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اورېدلی وه، وایي له صنفه ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چیرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وایي اوس د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه ستدي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بیلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او طنز تر په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ، او تنظونه معمولا یو مشخص ادرس لري، په تېره معاشر تنظونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو ترمنځ مشهور دی چې پلانی تنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې تنظونه تمثیل شوي هم دي، خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي، یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسی دی، په ولسی بنارو کې تمثیلیږي. اما تنظونه داسې ډېر تنظونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوي دي، فلمونه جوړ شوي دي. د مثال په ډول د دونکشت په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي، ډېر مشهور دی، دا د سریال په شکل باندې ستاره، په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ شوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوي دي. نو ټوکې دا شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کېږي، لکه ټوکه چې لنډه ده دغسې په یو خاص مقطع کې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باد یې د ځانه سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرتن، که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي لیکلې شوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی شو که نه شو؟
ټوکې لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکې چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې شوي دي، او هغه څوک چې ټوکې جوړوي هغه په شفاهي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم وي، او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکرنې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکیو د طنز دا دی چې د هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي، خو په ټوکی کې داسې د یو چا سپکاوی، توهینې، شخصي غچ اخیستل، بل کېدای شي چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکیو د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکی کوچټي کلمات کارول شوي، ډېر پوچي، خو که د طنز ژبه پوچه وه هغه ته بیا طنز نه سولی، بیخي د تنز د چوکار څخه وځي، دغه تعریف څخه وځي. خندا په دواړو کې خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکی په نثر کې، خو طنز کېدای شي چې په نظم کې راشي، کېدای شي تمثیل شي. بله برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره اشاره نه لري. دغه یو هم د تفاوتونه دي.
کورمدان ډیره مننه.
شونده بخیر اوسه.